د سهار شپږ بجې دي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د لوی اختر مبارکي درته وایم. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونه زره حاجیان بیګا مخام له عرفات غونډۍ څخه د مزدلفې پر لور وخوځېدل، او تمه ده چې نن دا مراسم د جمرې یا پکانو د شیطان د څلی په ویشتلو، طواف او قربانۍ سره بشپړ کړي. د لوی اختر ریښې په ابراهیمي وحدانیت کې دي. نن په اسلامي هیوادونو کې هغه کسان چې وس لري هم قرباني کوي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په پکتیکا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له کبله 15 کسان مړه شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د وزارت پرون رسنیو ته په یوه استول شوي بیان کې ویلي دي چې د دې سیلابونو په پایله کې یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او د ځینو کرنیزو ځمکو حاصلات له منځه تللي دي. بیان زیاتوي چې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هلو ځلو په پایله کې د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې په سیلاب کې بند پاته 15 تنه د هلیکوپټر په وسیله وژغورل شول. د دې وزارت په وینا دا شمیرې لومړنۍ دي او کېدای شي بدلون پکې راشي. د برتانیا حکومت وایي له هغو افغانانو سره به زیاتې مرستې وکړي چې د بیا میشتېدنې د پروګرام په اساس هلته تللي او په موقتي هستوګنځایونو کې اوسیږي. په یو بیان کې چې پرون د برتانیا د حکومت پر ویبپاڼه خپور شو، ویل شوي دي چې افغان کډوال د مناسبو اوږدمهالو استوګنو له لارې باید په ټولنه کې مدغم شي. برتانیا د اپریل میاشتې په پای کې افغانانو ته خبرداری ورکړی و چې تر دریو میاشتو پورې دې له هوټلونو او موقتي استوګنځایونو ووزي. دا مهلت په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. د پیسو د نړیوال صندوق یوې چارواکي او د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد د مالی ژغورنې لپاره د 6 میلیارد ډالر پور په اړه خبرې کړي. د پاکستان د حکومت د یو بیان له مخې د IMF اجرایه مدیرې کریستالینا ګیورګیوا پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره خبرې وکړې. دواړو 13 اونۍ په پاریس کې د نړیوالې مالی غونډې په څنډه کې هم سره کتلی وو. وروسته په اسلام آباد کې د IMF د ماموریت مشر وویل دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق او اسلام آباد وروسته له هغه سره وران شول چې IMF وویل پاکستان هغه شرایط چې د پور د ترلاسه کولو لپاره ورته ټاکل شوي و نه دي پر ځای کړي. او د روسیې د انحصار ضد څارونکې اداره وایي چې د روسیې یوې محکمې د ټکنالوژۍ شرکت ګوګل 4 میلیارد روبل چې د 40 میلیون ډالرو معادل کېږي د پخوانۍ جریمې د نه ورکولو له کبله جریمه کړی. د دفتر پرون وویل دا پریکړه یې ځکه کړې چې ګوګل له خپلواک څخه ناوړه ګټه اخیستې ده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې لومړۍ جریمه د 2022 کال په فبروري میاشت کې د دې تورونو پر اساس صادره شوه چې په ګوګل پورې تړلې یوټیوب شبکې د اکاونټونو او منځپانګې د تعلیق او بندولو په اړه له تعصب ډکه تګلاره لري. یوټیوب د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه برید له پیل راهیسې په ټوله نړۍ کې د روسیې دولتي چینلونه بند کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. نن په افغانستان او نور اسلامي نړۍ کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په دې پلمه د هیوادوالو د نظریاتو پوښتنه کوو.
تیر اختر او دا اختر ډیر د نجونو لپاره بیرنګ او ځکه زما په شمول ډیر نجونې د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. تعلیمونه یې په نیمه کې پاتې دي.
تهران وایي د طالبانو حکومت په هلمند سیند کې د ایران د او بخوار د څېړنې لپاره د ګډې کمیټې د جوړېدو طرحه منلې ده. په نورو موضوعاتو کې د کرکټ نړیواله شورا سکال د کرکټ د نړیوال جام ټرافی د نندارې لپاره افغانستان ته نوړي.
د دې ټرافی نه راوړل به د افغانستان په کرکټ لوبغاړو باندې ضرور یو ډول داسې تاثیر کوي چې یاره زمونږ هغه کریر ته په ښه سترګه ونه کتل شول.
په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د ملي ښځینه جامو مینهوالې زیاتې شوې دي.
زما خپل افغاني کالی ډیر خوښیږي او ورڅخه استفاده کوم په ځانګړو ورځو کې. متاسفانه په دې وروستیو وختونو کې قیمتونه ډیر لوړ تللي دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو په دوهم نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع راخلو. نن د اختر لمړی ورځ ده. د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې دا د افغانانو څلرم اختر دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر خلک له محدودیتونو شکایتونه لري چې له کبله یې د پخوا پرتله اخترونه د دوی په وینا ښه نن منزل کېږي. صفي الله ستانکزای او په دې اړه نور جزئیات.
د طالبانو محدودیتونو او د خلکو زیاتې بېوزلۍ په دې اختر لا د مخه سیوری غوړولی دی. دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو څلورم اختر دی. په افغانستان کې ښځې بیا تر نورو زیات د اخترونو له کمرنګۍ یادونه کوي. لوی لامل یې له زده کړو او کاره محرومیت ګڼي. سیلۍ د ننګرهار اوسیدونکي د هغې ازادي راډیو ته وویل د خوشحالۍ هیڅ پلمه نه ده ورپاتې.
خیر اختر او دا اختر ډېر د نجونو لپاره بېرنګ او ځکه زما په شمول ډېرې نجونې د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. تعلیمونه یې په نیمه کې پاتې دي. پوهنتونونه یې وتړل شول. مکاتب پې وتړل شول. زمونږ هم پوهنتون په نیمه کې پاتې شو. همداسې نورې نجونې هم دي چې د هغوی هیلې د خاورو سره خاورې شوې. نو دا اختر چې دی هېڅ رنګ او خوند نه لري د نجونو دپاره او نه هم پکې د خوښۍ لپاره څه شته.
سیلۍ هیله منه ده چې په راتلونکي اختر کې نجونې ښوونځیو او پوهنتونو ته پرېښودل شي او دوی هم اختر په خوشحالۍ ولمانځلی شي. د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز ولګول شو او په میلو او نورو تفریح ځایونو کې د ګډاو او نورو ښادیو مخه تر ډېره ډپ شوې ده. په دې محدودیتونو سربېره چې تر ډېره ځوانان او نجونې ترې کړېږي، زیاتېدونکي بېوزلي هم په اخترونو سیوری غوړولی. ګڼ خلک له بېروزګارۍ او پراخې بېوزلۍ شکایت کوي او وایي د اختر د سودا اخیستلو توان نه لري. په لویو اخترونو کې چې په پخوا خلکو قربانۍ کولې، سږ کال د څارویو د پلور او پیر بازارونه ساړه دي. په نیمروز کې د څارویو یو تن پلورونکی خالد ازادي راډیو سره خبرو کې وایي سږ کال خلک ډېر د څارویو د اخیستلو توان نه لري. له ټولنیزو محدودیتونو او پراخې بېوزلۍ سره سره چې په اخترونو یې سیوری غوړولی، یو شمېر خلک بیا له امنیته راضي دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي د اختر لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د اختر په مناسبت د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده څو ورځې مخکې په خپل پیغام کې د بشپړ امنیت د تامینېدو یادونه وکړه. هغه بیا په خپل اختریز پیغام کې ادعا وکړه چې د ښځو حقونه تامین شوي دي. هغه خبره چې د ګڼو ښځینه او بشري حقونو فعالانو لخوا په کلکه رد شوه.
د لوی اختر لمړی ورځ په افغانستان کې اوس هم قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه اورو چې د اختر په مناسبت مو د ازادۍ راډیو پر واتساپ شمیره راستولې دي.
سلامونه په دې هیله چې خوښه یاسمایم. لکه څنګه چې پوهیږئ هر کال موږ اختر لرو او موږ نور ته خاصه ماده گینی سي. ځان لپاره لباسونه کوي، نکریزي کوي، بنګړي اخلي، یو خاص مراسم ورته تنظیمایي چې تر څو اختر راځي د خپل خوشحالۍ سرګندۍ. مکتبونو پوهنتونونو څخه رخصتيږي او دغه د اختر ورځې په خوشحالۍ د کورنۍ سره ترسره کوي. خو لکه څنګه چې پوهیږئ پوهنتونونه مکتبونه بند شوي دي، نو دغه اختر پر تک سره ډېری خپل دغه خوښي نه سرګندۍ. زما په شمول زما ټول ملګري خوښ نه دي. لکه پخوا به دي ډېر ښایسته مسیجونه پیغامونه به یو بل ته لېږل، لباسونه عکسونه به لېږل، خو دغه اختر کې زه نه ګورم. زه هغه عکسونه ګورم چې ملګري مې راته ولېږي چې دغه لباس مې کړی دی، تا کړی دی. او نه زه خپله دغه شوق ځان کې ګورم چې ځان لپاره لباس وکړم او ملګرو ته مې ولېږم، ورته وایم چې دغه لباس مې کړی دی، څنګه د اختر تمادګي نیولې ده، نوم ده نیولې. هغه شوق شور ټول تللی دی، ځکه چې د پوهنتونونو مکتبونو د درس تحصیل هغه کومه دروازه چې تړل شوې ده په ټولو باندې رواني اغیزه کړې ده او ټولې حالت یې ګډوډ کړی دی. همدا د دې دلیل شوی دی چې هیڅ یو نشي کولای د خپل دغه راتلونکي اختر څخه په خاصه توګه سره کوم چې په خاله زتر ولوس لزت وسې به هم دی آباد افغانستان په هیله بدهی لچې درس او تحصیل دوباره په دروازه خلاص شي. مننه.
د افغان جنۍ وزنۍ هیله او امید زده کړم، متاسفانه په دې وضعیت او حالاتو کې مونږ چې ګورو ټول زده کړه مکتبونه او پانتونونه دا غوی په مخ باندې شوی دي او دا غوی ټول امید او هیله له منځه تللی دي. لکه څنګه چې په پخوا وختونو کې موږ تاسو پوهیدو چې کله اختر را نږدې کېږي ټول نجونې به د خپل د کور پاکوالی د خپل د لباسونو کالی ګنډلو لپاره مصروف و او د اختر راتللو لپاره ډیره شو او علاقه لرله. خو لکه څنګه چې د هغوی باندې زده کړه بند شوې د مکتبونو د ښوونځیو او د پانتونونو دروازې ورباندې تړل شوې دي نو د هغوی علاقه له منځه تللی دی.
ستاسو غږیز پیغامونه د اختر په مناسبت.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلی دی په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ایران د اوبخوار د مسلې د څیړنې لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو طرحې ته چمتووالی ښودلی. احمد وحیدی یوې ایرانۍ رسنۍ ته په خبرو کې ویلي دغه کمیټه به د دواړو خواوو شوې ادعاګانې وڅېړي او د ده په وینا ایران نه غواړي چې په پوله تیرې تجربې بیا تکرار شي. سره له دې چې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې رسنیو ته ویلي وو چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د اوبو په اړه په هوکړه کې د حقابې اړخونه روښانه دي او د پلاوي استولو ته تر ډیره اړتیا نه لیدل کیږي. خاطر پردیس او د موضوع تفصیل.
ایران له افغانستان سره د حقابې د مسلې په حل کې د پرمختګ خبره کوي. د ایران د کورنۍ او چارو وزیر احمد وحیدی د دوشنبه ورځ ناوخت یوې ایرانی رسنې ایلینا ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت منل چې یو ګډه کمیټه په کجکی باندې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره خپل څېړنې وکړي. ښاغلی وحیدی ویلي دا کمیټه به د دواړو هیوادونو له هغو کمیسارانو جوړیږي چې د اوبو په هوکړه کې یادونه شوې. د هغه په خبره اوس د افغانستان او ایران ترمنځ په پوله ستونزه نشته خو دوی نه غواړي چې تیرې تجربې بیا تکرار شي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي په کابل کې سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي ویلي و د طالبانو حکومت ورسره منل چې په کجکی بند کې د اوبو د وسنۍ کچې د معلومولو لپاره یو تخنیکي ایرانی پلاوی سیمې ته سفر وکړي. نوموړي چې د ایران دولتي راډیو تلویزیون سره د غبرګولي په ویشتمه خبرې کولې دا یو ښه ګام یاد کړی. کاظمي قومي هغه مهال ویلي و دا پلاوی به تر راتلونکي دوه اونیو د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړ شي. سره له دې چې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې په معاهده کې د حقابې په تړاو ټول اړخونه روښانه دي او پلاوی ته تر ډیره اړتیا نه لیدل کیږي. له بلې خوا بیا د اوبو د چارو یو شمېر کتونکي د ایران دغه اقدام د شوې معاهدې خلاف عمل بولي. نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل د دواړو خواو کمیساران د اړتیاو نه قناعت په صورت کې لسیمې کتنه کولی شي خو ایران اوس دغه مسله د معاهدې خلاف او سیاسي کړی.
اساس معاهده سال 1351 ماده پنجم از این معاهده د اونجا در حقیقت اتو ذکر شده که
د 1351 کال معاهده د پنځمې ماده په اساس هلتا داسې ذکر شوی چې د افغانستان کمیسار د ایران کمیسار ته د اوبو د اندازې ارقام وړاندې کړي او د هغوی د منلو وړ نه وي. په داسې وخت کې بیا یوازې کمیسار او مرستیال کولای شي د دهراوت له سټیشن څخه لیدنه وکړي. د دې لپاره چې کمیسر تخصصي کس ته خپله موږ هغه کسان چې له ایران څخه راځي په ترکیب کې سیاسي خلک دي او دا په دې معاهده کې ځای نه لري. د معاهده خلاف کار دی بل دا چې دوی د کجکی له بند لیدنه کوي. حال دا چې هغه دهراوت دی
خلاف مایده از ویست که اینا میخواین از بند کجکی دیدار کنن و از استیشن دهراود.
افغانستان و ایران د هلمند اوبو پاړه په 1350 کال کې د پوخانی صدر اعظم محمد موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید هر کال 810 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. خو د طالبانو حکومت په ګډون د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو د اوبو د برخې کارپوهان وایي د هوکړې له وخته تر ننه د دې اوبو زیاتې ایران ته تللي خو ایران لوري قناعت نه دی کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي دی په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د اوبخور د مسلې د څېړنې لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو د طرح منلو ته چمتووالی ښودلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د یوې نړیوالې موضوع اوریدو ته. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ویلی دی چې د واګنر د اجیرو ملیشا مشر په دې هیواد کې دی. ایفګینی پریګوژین تر وسلوال بغاوت وروسته د روسیې په جنوب کې روستوف خرونی وو او غوښتل یې چې له خپلو ځواکونو سره مسکو ته پر مخ ولاړ شي، خو د دوی ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه پای ته ورسېده چې د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو د مسکو او پریګوژین ترمنځ د موافقې منځګړتوب وکړ. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
یو خصوصي سوداګریز الوتکه چې په خوا د واګنر ډلې مشر یوګنی پرګوژن کاروله د سې شمې پرز د بلاروس پلازمین مینسک څخه بهر په پوزي هوایي ډګر کې ښکته شو. د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو د پوز له یو شمېر جګپوړو افسرانو سره د خبرو پر مهال وویل چې یوګنی پرګوژن په بلاروس کې دی او ورسره ژمنه شوې چې کوو غواړي په دغه واد کې پاتې کېدای شي. لوکاشینکو ویل پریګوژن بخپل مصارف بخپل ورکوي. ایفګنی پریګوژن په دې وروستیو کې د روسیې سویل لویدیز ښار روستوف لنډمهال وسلوال پاتون وروسته ونیو او بیا یې د ماسکو په خوا خپل ځواکونه مارش کړل. پریګوژن ناڅاپي خپل جنګیالي له ماسکو راوګرځول. په روسیه کې دا کړکېچ وروسته له هغه ختم شو چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د راپورونو له مخې منځګړیتوب وکړ او ایفګنی پریګوژن چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اشپز په نوم پیژندل کېده بلاروس ته د سفر اجازه ترلاسه کړه. لوکاشینکو هم پرون په یو جلا وینا کې وویل د بلاروس پوځ ته د واګنر ډلې د جنګیالیو د پاتون په تړاو بشپړ خبرداری ورکړی دی. الکساندر لوکاشینکو زیاته کړه هغه د بلاروس د دفاع له وزیر ویکتور خارنین سره موافق دی چې د دې هیواد په امنیتي ځواکونو کې د واګنر ډلې د اجیرو جنګیالیو د ادغام لپاره خپل لیوالتیا څرګنده کړه. لوکاشینکو یې څرګنده کړه چې د واګنر ډلې قومندانان به د بلاروس د امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو چې له 1994 نویم کال راهیسې پر دغه هیواد واکمن دی ادعا کړې چې پاڅون د لویدیز لخوا د ګواښ یوه برخه وه او د بلاروس سره دیز واکونه د هغه په وینا نږدې هر ورځ د ناټو د پارونکو خوځښتونو راپور ترلاسه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دوشنبې په ورځ په خپله وینا کې وویل د واګنر ډلې جنګیالي کولای شي بلاروس ته لاړ شي که نه غواړي د روسیې له پوځ سره یوځای شي. د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو اف اس بي ادارې اعلان وکړ دوی د ایفګنی پریګوژن او د هغه د جنګیالیو په وړاندې د جنایت قضیې وروسته تر هغه لغوه کړې چې د واګنر ډلې یاغیانو خپل بغاوت پای ته ورساوه. د ایفګنی پریګوژن په مشرۍ د واګنر جنګیالیو لنډمهاله پاڅون په روسیه کې د پوتین د دوو لسیزو د واکمنۍ په وړاندې د خطر زنګ وبلل شو.
سلام فرید جان، عید مبارک.
سوای نظر سای بختر خلا لری دا
دور چی سی نه خراسید
خیبات بختر کی څوم رختری را کوي
بان بان گپ دیگه سو نه بر پروگرام یی دې چی کنیم
اختر لپاره زنګړی پروگرامونه لرو.
مثلا چی؟
لکه د موسیقي زنګړی خبرونه لرو چې د اوریدونکو په خوخي پکې سندری خبرو. تاسو د رادیو دایمي اوریدونکو ته زنګ وو
قیمرم مهمان میسازید دیگه
نظر سایه بیل تاکل پروگرام خوکلی وی
بدون شنواندام نمیشه دیگه.
نوریدون که کولی شی چه از مقدقی وات سپ شمیری تا زنگ ووهی 00-422-24-24-24
و یا به شماره تلفون 00-42-21-12-45-01
بختر که از مقبت موسی
تا با اید.
د دې قدرمن اوریدونکو اختر را رسیدلې او هیله منو چې تاسو به د اختر ځانګړي پروګرامونه واورئ له ازادي رادیو. ورزو نورو موضوعاتو ته
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ملګری ملتونه اټکل کوي چې په 2040 کال کې به د اړتیا له مخې افغان کډوال په نړۍ کې د بیا میشتیدنې دوهمه کچه هیواد وی. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل وړاند ویانې ښیي چې راتلونکی کال به د کډوالو د بیا میشتیدو په برخه کې د نړۍ اړتیاوې 40% زیاتې شي او 2.4 میلیونو ته به ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې یو شمیر افغان کډوال د دوی د میشتیدنې د دوسیو د بهیر له سستوالي څخه شکایتونه کوي.
ملګری ملتونه وایي اټکل کېږي چې افغان کډوال به په راتلونکي کال کې په نړۍ کې د بیا میشتیدنې لپاره په دوهمه کچه جدي اړتیا ولري. دغه سازمان په نړۍ کې د کډوالو د بیا میشتیدنې د اړتیا په اړه یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې د آسیا کډوال د 2040 کال لپاره د اټکل شویو اړتیاو د لست په سر کې دي. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې برخه کې د لومړي هیواد د کډوالو د نوم لاخیستلو پرته ویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د اټکل لمخه د کډوال له جنوبي سودان څخه دي، میانمار او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت له افغانستان وروسته په ترتیب سره دي.
د اټکل لمخه له افغانستان څخه کډوال د بیا میشتیدنې لپاره په دویمه کچه جدي اړتیا ده. ورپسې د جنوبي سودان، میانمار او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت کډوال دي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې دا هم ویلي چې راتلونکي کال کې به له 2.4 میلیونه ډیر کډوال بیا میشتیدو ته اړتیا ولري چې دا د 2023 کال په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. راپور خبرداری ورکوي چې د کډوالو د کړکېچ په زیاتېدو سره په نړۍ کې د میلیونونو کډوالو د مخ په زیاتېدو ننګونو د حل لپاره بیړني اقدام ته اړتیا ده. خو اروپایي ټولنې مخکې ویلي وو چې یوازې د روان کال د فبروري میاشت کې څه باندې 9000 افغانانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري شمیر ښیي چې د 2022 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 15000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دغه کمشنري په وینا له 2022 کال راهیسې 1.6 میلیون افغانان د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې یو شمیر افغان کډوال په درېیمو هیوادونو کې د دوی د میشتیدو د بهیر له سستوالي شکایت کوي. یو پخوانی افغان سرتیر شمس چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل
اولیت قرارداده شوه ده
د بیا میشتیدنې لپاره د لومړیتوبونه معلوم شي او دا یو بیړنۍ اړتیا ده، ځکه چې موږ په ایران کې ژوند کوو او په دې هیواد باندې بندیزونه ډیر دي. حکومت یې نشي کولای ټولو کډوالو ته بشري خدمتونه وړاندې کړي.
د هراز مرزیه محمدي چې له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې د یو غربي هیواد تک په انتظار ده وایي
د افغانستان امنیتي حالت ښه نه دی چې خلک بیرته ستانه شي. ملګري ملتونه د دې کډوالو غږ نه اوري. د کډوالو یوازینی غوښتنه دا ده چې د دوی کیسونه ژر پروسس شي.
ډیری افغانانو په وروستیو کلونو کې په ځانګړي توګه په 2020 کال کې د اګست په میاشت کې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د امنیتي ګواښونو، بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
ازادي رادیو خبرونه اوري. د کرکټ نړیوال شورا یا ICC سکل د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه ایستلی دی چې د 2023 کال د 50 اووریزو لوبو د نړیوال جام ټرافي د نندارې لپاره وروړل کیږي. د کرکټ نړیوال شورا او افغان کرکټ بورډ تر دې دمه په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی.
د کرکټ نړیوال شورا نن پر خپل ویبپاڼه لیکلی دی چې د 2023 کال د کرکټ نړیوال جام د ټرافي د ننداري سفر پیل شو چې په لومړي ګام کې د ټرافي لزمکې 130,000 فوټه پورته فضا ته واستول شوه چې د هند په احمد آباد لوبغالي کې له راښکته کېدو وروسته به په 300 هیوادونو کې ننداري ته وړاندې شي. په دې 300 هیوادونو کې په راتلونکي نړیوال جام کې د ګډون کوونکو هیوادونو تر څنګ ځینې هغه هیوادونه هم شته چې په دې جام کې ګډون نه لري، خو افغانستان له دې نوملړ څخه ایستل شوی. کرکټ نړیوال شورا په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې ولې دا ځل د نړیوال جام ټرافي افغانستان ته نه لیږل کیږي او نه هم د افغانستان کرکټ بورډ ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې پخوانی مسؤل او د کرکټ مبصر ابراهیم مومند د افغانستان په کرکټ بورډ نیوکه کوي چې دا ځل د کرکټ نړیوال شورا ته لازم قناعت نه دی ورکړی چې دا ټرافي افغانستان ته راوړل شي.
بدبختانه کرکټ بورډ ادارې ونه کړی شو چې کرکټ نړیوال شورا ته قناعت ورکړي. د دې ډیپلوماسي بدبختانه چې او د دې اړیکې د غړو هیوادونو او د نړیوال شورا سره چې څنګه په کار دی راسي نه دي.
ورزشي خبریال خیر الله پرهر د افغان کرکټ بورډ او کرکټ نړیوال شورا ترمنځ نه همغږي ترڅنګ په افغانستان کې روان وضعیت هم د دې لامل بولي چې په وینا یې سکل د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته نه راوړل کیږي.
سیاسي بدلون ده چې نړیوال اوسنۍ حکومت دولت د په رسمیت نه پیژني. د همدې له وجې دغه نړیوال جام افغانستان ته را نه وړل شو. په تېرو کلونو کې نړیوال جام افغانستان ته راوړل شو د افغانستان په اکثرو لرغونو ولایتونو کې شغه تاریخي ولایتونو ول هغه زینو ته یوړل شو.
د افغان کرکټ یو بل څارونکي بهر سمسور بیا وایي دا چې افغانستان د 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون لري باید دا ټرافي افغانستان ته هم راوړل شوی وای. خو د نوموړي په وینا نه راوړلې د دې ترڅنګ چې په لوبغاړو منفي اغیز کوي ورسره د ورزش نړیوالې ادارې په دې ډول کړنو سره د افغانستان ورزش هم منځوي کوي.
د دې ټراپۍ نه راوړل به د افغانستان په کرکټ لوبغاړو باندې ضرور یو ډول داسې تاثیر کوي چې یاره زموږ هغه کریر زموږ استعداد وړتیا او د افغانستان نوم ته په ښه سترګه ونه کتل شول. د کرکټ میناوال او په خپل مونږ ورزشی خبریالان داسې فکر کوو چې آی سی سی یا د ورزش ادارې چې دی هغوی افغانستان یو ډول انزوا حالت ته بیایي. نو په کار و چې دغه ټراپی دلته راوړل شوی وای دا به د افغانستان کرکټ ته پوره احترام وای.
د یادونې ده چې تر دې مخکې په 2015 او 2019 کلونو کې د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته د نندارې لپاره لیږل شوی و چې د افغانستان په ځینو تاریخي او تفریحي سیمو کې نندارې ته وړاندې شوه.
ازادي رادیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د همدې خبرونه ورستای راپور په کندهار کې د خځینه ملي جامو چې په افغاني کالو هم مشهور دي خرڅلاو زیات شوی دی. د دې کالو خرڅونکي وایي چې د کورنۍ مشتریانو ترڅنګ په بهر کې هم د دې جامو مینوال ډیر دي.
محمد کریم رحیمی د کلون رئیس د ملي کالو چې په افغاني کالو هم مشهور دي خیاط دي. افغانی کالی چې د میرمنو په لاسونو یې زیات کار د ستنې او تار په واسطه ترسره کیږي پاته کارونه یې محمد رحیم د خیاطۍ په ځانګړي ماشین کوي. دی وایي دا کالی مخکې په پاکستان او ایران کې جوړېدل او دلته به د افغانی کالو په نوم پلورل کېدل خو اوس دوی په خپله دا کالی جوړوي.
یو رقم د ګلابتونو کار دی، یو رقم د چرمې کار دی، یو رقم د نحسي کار دی. دا چرمې کار دی، دا کار کوي. نو دا کار چې مرته ځانګړي مشتریان یې راوړي بعضې ښځې دي مثلا غوته پرې تېږي کوي، بعضې بیا نه کوي، بعضې د ګلابتن دا به غواړي، بعضې د ساده کار دا غواړي، بعضې د چند دی چرمې دا غواړي. نو مرته دغه کار باندې د کوو او دا کار خو مرته په انډیا کې کوي، پاکستان کې کوي. دا کار بس نه وي کندهار ته رنج کول شوی دی. نو مرته غواړو د دې نورو پراختیا ورکړو.
میر حمزه د تیرو 15 کلونو راهیسې د ښځینه کالو جوړولو یوه کوچنۍ کارخونه لري چې د 11 بېوزلو میرمنو په ګډون یو شمیر نارینه هم د خامکدوزانو او خیاطانو په توګه کار ورسره کوي. دی وایي دا مهال په دکان کې زیات د میرمنو په لاس جوړ شوي کالي لري چې خام مواد یې له پاکستان او کابل څخه راوړي او وروسته ټول کالي دلته جوړیږي. میر حمزه وایي په کارخونه کې هر ورځ د 15-30 جوړو افغاني ښځینه کالي جوړوي چې به یې د 2000 افغانیو نیولې تر 8000 افغانیو پورې رسیږي.
د افغاني کالي او رجایګانې د چرمې دا ملاسی لرو، ام ماشینی لرو. دا لاسی که ام زنانه کار را سره کی، پا ماشینی که بیا مردانه کار کی. او خیاطان ام را سره دی چه خپل خیاطیم دلی که مواد دا پاکستان سا بازی راوڑو، بازی دا کابل سا راوڑو. دا جیز ایسا چه دلتا جور سی خلق رازی یا خارج توڑی او ولایتو تا بیا علمان تا زی کندار که دیر خرسی ری، ایراد که دیر خرسی ری.
محمد غنی د تیرو دوو کلونو رئیسی د ټولنیزو رسنیو له لارې په بهرنیو هیوادونو کې افغاني کالي پلوري. دی وایي په بهرنیو هیوادونو کې زیات پیرودونکي لري چې د افغانانو په شمول ان ځینې بهرنیان هم افغاني کالي ځینې رانیسي.
زما کار چې دی آنلاین دی، د افغان ډریس آنلاین په نامه سره پاڼه لرم په انسټاګرام کې، په فیسبوک کې. نو زما کار ټول آنلاین دی. زه بهر ملکونو ته لکه امریکا، کاناډا، استرالیا، یوکی ته نو ډیر هیوادو ته زه خپله د افغاني کالي چوزی اوریز ورستوم. ډیر افغانان چې ډیر بهرنیان هم چې لکه هندیان، پاکستانیان، هغه هم د افغاني کالي خوشي او د جز خزور وریدوم. نو تقریبا زه ډیر فالوورز لرم، نو هغه پغه کې افغانان هم چې نور بهر مېشت چوری د افغانستان خلک چې وری او د وستل چې یا زاړه وری چې ډیر خوشي.
د کندهار اوسیدونکي نیلوفر هیروی او تورپیکی وایي افغاني ملي کالي خوښ دي چې د اخترونو په ځانګړو ورځو شادیو او د خوشي په نور مراسمو کې اغوندي، خو به یې تر پخوا لوړې سوي دي.
زما خپل افغاني کالي ډیر خوښيږي او ورڅخه استفاده کوم په محفل کې، په ځانګړو ورځو کې، په مراسمو کې. متاسفانه په دې وروستیو وختونو کې قیمتونه ډیر لوړ تللي دي. دومره قیمتونه لوړ تللي دي چې څوک نسی کولای چې وای خلک.
ما ډیر افغاني کالي خوښ دي
په ځانګړي مېلمستیاو کې اغوندو، په اخترو کې اغوندو، په ودو کې اغوندو. زه د افغاني کالو سره ډېره مینه لرم، ډېر ښایسته کالي دي.
په کندهار کې ښځینه افغاني ملي کالي او د ښځو په لاس جوړ شوي نور لاسي توکي مخکې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې پلورل کېدل، چې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا وتړل شو. د دغه کالو ښځینه جوړونکي او پلورونکي وایي د اوس لپاره د افغاني ښځینه کالو او نورو توکو د پلور لپاره مېرمنې ځانګړي بازار نه لري.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري رسره اوسئ. قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونه زره حاجیان بیګا ماښام له عرفات غونډۍ څخه د مزدلفې پر لور وخوځېدل، او تمه ده چې نن دا مراسم د جمرې یا په کاڼو د شیطان د څلي په ویشتلو، طواف او قربانۍ سره بشپړ کړي. د لوی اختر ریښې په ابراهیمي وحدانیت کې دي. نن په اسلامي هیوادونو کې هغه کسان چې وسې لري قربانۍ هم کوي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په پکتیکا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له کبله 15 تنه مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. د وزارت پرون رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي دي چې د دې سیلابونو په پایله کې یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او د ځینو کرنیزو ځمکو حاصلات له منځه تللي دي. بیان زیاتوي چې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هلو ځلو په پایله کې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې په سیلاب کې بند پاتې 15 تنه د هلیکوپټر په وسیله وژغورل شول. د دې وزارت په وینا دا شمیرې لومړنۍ دي او کېدای شي بدلون پکې راشي. د برتانیا حکومت وایي له هغو افغانانو سره به زیاتې مرستې وکړي چې د بیا میشتېدنې د پروګرام په اساس هلته تللي او په موقتي استوګنځایونو کې اوسیږي. په یو بیان کې چې پرون د برتانیا د حکومت پر ویبپاڼه خپور شو، ویل شوي چې افغان کډوال د مناسبو اوږدمهالو استوګنو له لارې باید په ټولنه کې مدغم شي. برتانیا د اپریل میاشتې په پای کې افغانانو ته خبرداری ورکړی و چې تر دریو میاشتو پورې د له هوټلونو او موقتي استوګنځایونو ووځي. دا مهلت په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. د پیسو د نړیوال صندوق یوې چارواکي او د پاکستان صدراعظم د دې هیواد د مالی ژغورنې لپاره د 6 میلیارد ډالر پور په اړه خبرې کړې. د پاکستان د حکومت د یو بیان له مخې د IMF اجرایه مدیرې کرستالینا ګیورګیوا پرون له صدراعظم شهباز شریف سره خبرې وکړې. دواړو تیره اونۍ په پاریس کې د نړیوالې مالی غونډې په څنډه کې هم سره کتلي وو. وروسته په اسلام آباد کې د IMF د ماموریت مشر وویل دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق او اسلام آباد وروسته له هغه سره وران شوي وو چې IMF وویل پاکستان هغه شرایط چې د پور د ترلاسه کولو لپاره ورته ټاکل شوي وو نه دي پر ځای کړي. او د روسیې د انحصار ضد څارونکې اداره وایي چې د روسیې یوې محکمې د ټکنالوژۍ شرکت ګوګل 4 میلیارد روبله چې 40 میلیون ډالر کېږي د پخوانی جریمې د نه ورکولو له کبله جریمه کړې. د دفتر پرون وویل دا پریکړه ځکه کړې چې ګوګل له خپل واک څخه ناوړه ګټه اخیستې ده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې لومړۍ جریمه د 2022 کال په فبروري میاشت کې د دې تورونو په اساس صادره شوې وه چې په ګوګل پورې تړلې یوټیوب شبکه د اکاونټونو او منځپانګې د تعلیق او بندولو په اړه له تعصب ډکه تګلاره لري. یوټیوب د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د غیر موجه برید له پیل راهیسې په ټوله نړۍ کې د روسیې دولتي چینلونه بند کړي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدې هدف ولې سالتونه روان درغلې چې خپل ځان بموهه وختبه مخبل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خاوسم راحت اوسم هیڅ نه کیږي
نوی کډواله شوی افغان میرمن شملوا چې ویلې جوړ خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی ټول خلک په دې ربیا میرمنې له جوړ خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم زه خیم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کولاندې واچو
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خام خوخی دلی خوس ځان ورنه ګوخه کوي یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کمواله رغلی وي لنورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هر څه منفی ګڼی په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د ته ژور خپګان یا ډپریشن وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وایي ژور خپګان دی تر څو ولې وای چې ځان وه او خپل وېښتان شکول د شمله په وینا د ډپریشن لواجه خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبی شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدری شو ټول خلک چې خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خود بسر بسر نوشت شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاسه ورک دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه اوسیم دغه هر څه چې وکم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ ښه کېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هیڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان و هم اخرې ورته اما اته تدې هدا پر دې سالاتونه مروند راغلي چې خپل ځان بم وهه چې دې خار به میرا تدریج به میرا خفه شو وخت به مخ خپلش کول یعنی چې ګورم بخینو الله تر اوسه پورز ګډوډیږي خو کېږي نه کدا شرایط هم دې صفات شي نو شاید الله تم دې نم خراب شي
په جوړ خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړي هم لدې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2022 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د جان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ ته به حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دا حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمسترم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقیبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپله لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي نو دغه حالت بیرته انسان تشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د تیرو لحاظو چې دی په ډیفرژن کې دی مثلا بعض د کورنۍ د لحاظ بعض د پانتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله ما کله چې موږ لاړل د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغی ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرجن طرف ته بوزي یعنی د خپل طبي حق ته خستل کیږي، نو دغه حالات چې انسان مجبوری وي دوه ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپل یو دلیل یې د دوشانو.
مینا حسن زئی چې د پانځم مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کیږي، اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د ډبلیو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هېوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله دامګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضۍ باندې ډېر اخته دي، باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دوی د لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه سال بته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموج صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي سموج دغه خفګان سبیا د سموج فامیل یا هم د سموج ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخوا خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي، خو متاسفانه سموج په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی خطرینه روغی دی چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډوډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي، خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور هر فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان نه وې احساس کړی.
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخه کړه، لږه وخت نه راتوایا، آیا هلته داسې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسي؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستان پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیه کې و، خراب و، روحي حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیری به په ما د قبر سر کوي.
بله،
او دا ډیره سخته سخته ده.
زه پوهیږم چې کله ناکله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په شیبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړه چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خفګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوس زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ، او زه هیله منده یم، د خدای نه غواړم چې د تاسو شیبې شاهده اوس.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خفګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خفګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نه شي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي، او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه تر سره کړو، او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو، او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو، او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو، او د یوې امیدواره راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي، او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي، او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو، او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامته اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خفغان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو پټولونو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لامیرونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپېریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي یا وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د دې د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خفګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خفګان لامیرونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د ژور خفګان وساتو، او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو، که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو ته موږ تاسو متوجي شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په او کاس کې د جوار خفګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خفګان انسانان همیشه منفی ګرا خوې لري، او دوی ټولنیز خوې نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولې وي، او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو په سګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یوه مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډېر عمیق خپګان کوي، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډېر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نه شي کنټرولولی. چې اکثر خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي، دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د بختۍ مرحله ته رسیږي، البته ډېر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدی نه شي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي، د سردردۍ نه شکایت کوي، زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خفګان دی. داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي، نو د فشار خونی هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي، او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خفګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وازی کوڅه په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکل تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې بیاخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی، او د ډاکټر صاحب هم زموږ د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم او دغه هیله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولی شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولی شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرا دی. عموما انسان په ترینینګ باندې کولی شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس، رب ملك اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پس نه پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسته کوي پس نه کی متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآنی تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترونه په یو قرآنی تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپله قوي اراده باندې انسان کولی شي چې خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه هم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اړونو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
تم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخته کې شاید د مینې قطع قاتل شوی په دغه دښته کې شاید د مینې قتل شوی په دغه دښته کې اوس هم د زړه درزا غوندې ده زړه درزا غوندې ده شپې ته پناه وړم شپه چوپه هله چوپه دا زما غوندې ده لو رزه تختم چلا شور ڈکا ستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اوڑا ماش پا چھپا اللہ چھپا دا زمان دا